السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هر کله کوم په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته هندی رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د هند او پاکستان ترمنځ له وروستۍ شخړې وروسته په لومړي ځل د افغان سوداګرو په سوداګری مالونو بار لاري له پاکستان څخه هند ته واوښتي. د اپریل له څلورویشتمې څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګری مالونو بار لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړل شوې. پرون اته لارې چې د افغان سوداګرو 1500 ټنه وچه میوه پکې بار و او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې د هند اتاری بندر ته واوښتې. د هند بهرنۍ سوداګرۍ د خونو رئیس بی کی باجاج د دې اقدام هرکلی وکاوه او هیله څرګنده کړه چې له افغانستان څخه نورې لارې هم د پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. پاکستان د هند له بدل اخیستونکو بریدونو وروسته د هند خاورې ته هر راست تګ راتک منع کړ. د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پالګام کې په سیلانیانو په برید کې شپږ وشتنه ووژل شول. هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړ او غچ اخیستونکي بریدونه یې پرې وکړل، خو پاکستان د هند تور رد کړ. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوفرچوک د جمعې په ورځ د کازان د نړیوال اقتصادي فورم په څنډه کې د افغانستان او روسیې لومړی سوداګریز فورم رسمن افتتاح کړ. د ملا برادر دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په دې ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د سالنګ دوهم تونل جوړ کړي تر څو له روسیې او منځنۍ آسیا سره سوداګري او ترانزیت ته وده ورکړي. هغه له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د خپل تخنیکي تخصص له مخې له افغانستان سره همکاري وکړي. په دې غونډه کې د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوفرچوک وویل هیواد یې د یو باثبات او پرمختللي افغانستان ملاتړ کوي او د افغانستان پرمختګ د ټولې سیمې په ګټه دی. د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې په ځانګړي ډول وروسته له هغه مخ په غوړېدو دي چې روسیې د طالبانو نوم د خپل هیواد د ممنوع ډلو له لیسته وویست. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وایي چې ملا عبدالغنی برادر پرون جمعه د کازان د نړیوال فورم په څنډه کې د روسیې د صدر اعظم له مرستیال الکسی اوفرچوک سره په بیلابیلو سکتورونو کې د تفاهم 15 یادښتونه لاسلیک کړل. د ملا برادر د دفتر پر اساس یاد تفاهم لیکونه د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت او د روسیې د ترانسپورت وزارت ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت په برخو کې د همکارۍ د دواړو هیوادونو د سوداګری خونو ترمنځ د سوداګری زو اړیکو د پراختیا، د دواړو هیوادونو د زینو لویو خصوصي شرکتونو ترمنځ د تیلو او غازو د سپړنې، استخراج او تصفیه په برخه کې د ګډ کار او په سیمه کې د سوداګری د پراخولو او د یو صنعتي لوجستیکی کمپلیکس د جوړولو په اړه دی. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوی د چهارشنبه په ورځ د روسیې د تاتارستان جمهوریت کازان ته لاړ چې د روسیې اسلامي نړۍ په شپاړه سم فورم کې ګډون وکړي. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د یمن پر حدیده او ال سلیف بندرونه چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې دي بریدونه کړي دي. دغه پوز په وینا په دې بریدونو کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو تاسیسات لمن زوري دي. اسرائیلی پوز په یو خبر پانه کې ویلي له دغو بندرونو څخه د وسلو د انتقال لپاره کار اخیستل کیږي او د ملکی تاسیساتو څخه د حوثیانو د سیستماتیک او ناوړه استفادې یو بل مثال دی چې د ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره ترې کار اخلي. اسرائیل دا برید دوه ورځې وروسته تر هغه وکړ چې پوځ د یادو بندرونو اوسیدونکو ته څو ځلې خبرداری ورکړی وو. او د امریکا د لاس انجلس د اولمپیک کمیټه وایي چې دا شار د 2028 کال اولمپیک لوبو ته غوره شو. د سیالیو نندارچانو ته به د هوایی ټکسی اسانتیا برابر کړي. د کمیټې ویلي چې د آرچر د هوایی چلند کمپنۍ سره په همکارۍ خبري کړي څو د اولمپیک مینوال د شار له ترافیکي بیروبار خلاص کړي. تاکل شوی دی چې آرچر شرکت د اولمپیک او پارالمپیک لوبو لپاره د هوایی ټکسی خدمات برابر کاندي. دغه شرکت د پنځشنبه پورس په خپل هوایی ټکسیانو د لاس انجلس سپورتي سالونونو ته یو شمیر سپرلۍ ورسولې. هوایي ټکسي د عادي ټکسي موټرونو په شان څلور سپرلۍ وړلې او د هیلیکوپټر په شان هر ځای کښېنستلې او ورڅخه الوتلې شي. زموږ غږ له ازادي رادیو او د روانې خبرونې په دوام کې ملګری ملتونه وای په یو ونی کې تر څلور ډیر زره ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د میلیونونو کډوالو راتګ سره د افغانستان روغتیايي سکتور تر نور فشار لاندې راغلی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو د وګړو اداره وایي د امریکا د څه باندې سل میلیون ډالري مرستې د بندېدو له کبله به په افغانستان کې 1500 روغتیايي مرکزونه بند شي. سوچي ککړتیا څه شی ده؟ ډیرې شاریان هر ورځ لدی ډول شور ما شور سره مخامخ دي. د ټولنیزو شبکو ځینې فعالان وایي طالبانو په دې خاطر زورولي چې په خواله رسنیو کې پر حقوقي انتقاد کړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتري وایي یوازې په یو ونی کې تر څلور ډیر زره ډیر افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د کمشتري په خپل تازه راپور کې دا خبره هم کړې چې د اپریل لا پیل د میټر د 14 پوري له پاکستان څخه هم تر یو لکو شپږ اتیا زره زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته تللی دي. د کډوالو د لوی کمشتري د معلوماتو لمخې د می په دوهمه اونۍ کې په پاکستان کې تر څلور زره ډیر افغان کډوال نیول شوي هم دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو گاونډیو هیوادونو کې د افغانانو د نیولو او شړلو په اړه اندیښنه څرګندوي او وایي له جدي ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات د سنا کاکل په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرې یونیت سیار وای د می په دوهمه اونۍ کې یعنی لومه تر دی له سمنېټې پورې له څلور ډیر شو زرو زیات افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستنه شوې دي. په یو تازه راپور کې چې د ادارې د می په شپږ سم اپریل په پنخ پور کړي راغلي د روان میلادي کال لپاره د می تر دی له سمې پورې ټول ټال 1500 افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللي چله دې دلې دوله کوو درې نوې زرو شپږ سو وطنۍ شړل شوې دي. یونیسیر د غشان په وجلا راپور کې ویلي چې د اپریل لومړی د می تر دی له سمې پورې یو لکو شپږ اتیا زرو دوه سو افغان کډوال پاکستان څخه هم بیرته راستانه شوي. چله دې دلې له 15000 زیاتې شړل شوې دي. د دې ادارې د معلوماتو لمخې د می په دوهمه اونۍ کې یعنی لومه تر دی له سمې نیټې پورې په پاکستان کې له 4000 ډیر افغان کډوال نیول شوې هم دي. خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی چې دا کسان لا هم بنديان دي، خوشی شوی او کا افغانستان ته ستنه کړل شوی دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو گاونډیو هیوادونو کې د افغانانو د نیول او شړلو په اړه اندېښنه څرګندوي وای ل جدي ستونزو سره مخ دي. په ایران کې افغان کډوال عارف ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ما تر کشور ایران بسیار په یک وضعیت بد
مخ په ایران کې لډیر بد وضعیت سره مخامخ یو. تر نن وای یا دکانه پورې نشوتللې. ایران پولیس افغانان په زور بیاي و هي تکوي او ډیر بد چلن ورسره کوي. موږ له مسؤولو ادارو غوښتنه کوو چې زموږ فریاد واوري او مرسته سره وکړي ځکه افغانستان ته هم بیرته نشو ستنېدلای.
افغانستان هم برگشت نه میتوانیم.
په پاکستان کې افغان کډواله هدیا روشن حمله ورته برخلیک شکایت لري.
کوم درد درته بیان کوم، ډیر حالت خراب ده. څوک د چوت خپل وطن ته تل نه شینه، هغه مشکلات لري. هر څوک دلته مجبوری ته راغلی ده. بنسیار ته چیزان کو امدا خبره کوي د تاسو کیسونه پروسس کده. هغه پروسس سو خلاص کیږي، هغه وخت خلاص کیږي چې مونږ افغانستان ته ریپورت کی.
بیا دا ونی ده چې پاکستان له 2023 کال راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې قانوني اسناد نه لري. خو دا لړۍ وروسته له هغې لپاره ښه شوې چې پاکستان د 2015 ویشتم کال د اپریل ل لومړی نیټه د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړ. د یونیسیر د راپور له مخې له هغه مهاله تر اوسه له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له دې سره ایران هم په تیرو دوو کلونو کې زرګونه بې اسناد افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا راسیدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د اقتصادي ستونزو، ناامنۍ او لشپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي. خو اوس هلته هم د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له اجباري ستنېدنې او نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق اجرایی مرستیال خبرداری ورکړی چې د امریکا د 102 میلیون ډالر مرستی کمیده به نږدې 1 میلیون افغان ښځې او ماشومان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. اندریو سابرتن ویلي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په ملاتړ له 900 روغتیایي مرکزونو 1500 به د مرستو د کمیدو له امله وتړل شي. نور حال په دې راپور کې
د شپږو ماشومانو مور اسلام بیبی تازه له پاکستانه د ننګرهار ولایت کې وی ولسوالۍ ته راستنه شوې ده. نوموړې وایي کوم ځای کې چې اوسیږي د روغتیایي مرکزونو ډاکټر او دوا له کمښت سره مخ دي چې جدي ستونزو سره یې مخ کړي دي.
مونږ پاکستان نه ماجر راغلی او کلینیک نه لرو چې دوایي وکورته. مونږ شپې ورځ مریض ته شي ډاکټر نه شته چې مونږ شپې ورځ مریض شي چې مونږ لاړ شو ډاکټر ته، یا ښځه مریض شي یا ماشوم مریض شي. مونږ ډاکټر ته لرو چې مونږ ته کلینیک ماشومان چې مریض شي ډاکټر نه نشته. مونږ ایران پاتې کیږو چې چیرته لاړ شي، مجبور او ډیره.
د لوګر ولایت محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکي هدیه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ګرځنده کلینیکونو لټړل کېدو روستا روغتیایی مرکزونو سره د واټن لامله د دوی ستونزې نورې هم زیاتې سوې دي.
سموخ په سیمه کې روغتیایی مرکزونه شته، خو ته لري دای مو نشي کولو وخت پر وخت ناروغان کلینیک ته یوسو. په یو کلی کې د صحي مرکزونو او ډاکټرانو کمښت کې وجه دې ستونزه ده. خزینه ډاکټران او تجهیزات هم کم دي. اکثر وختونه د عاجل حالتونو لپاره مناسب امکانات هم شتون نه لري.
په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د بشپړ نه لاسرسي په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق UNFPA اجرایوي مرستیال تازه خبرداری ورکړی چې د امریکا د 102 میلیون ډالر مرستو کمیدل به 6.9 میلیون افغان ښځې او ماشومان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې کړي. اندریو سربوتون اعلان کړی چې د دغو مرستو په بندېدو سره به د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق ملاتړ برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 1500 وتړل سي. نوموړي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان 2 ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په اړه خبري اعلانو ته وویل.
I saw and understood the devastating impacts the massive cuts to UNFPA.
ما د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ته د بودیجې د لوی کمښت ویجاړون کې اغیزې ولیدلې او درک میکړې. دا سه ناورین چې ممکن د خبرونو سرچکې نه وي، خو دغه شان د نړۍ یو لوی استراري حالت پاتې دی.
نو موږ زیاته کړه چې د دې سفر په ترڅ کې په کابل، بامیانو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د ملګرو ملتونو لملاتړ برخمنو روغتیایي مرکزونه لیدلې دي. سربوتن سرګند کړي چې امریکا په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق لپاره خپل نړیواله بودیجه نږدې 330 میلیون ډالر کم کړي چې 102 میلیون ډالر افغانستان ته ځانګړي شوی وو. نو موږ ویلي چې د دې بودیجې ډیره برخه د کورنۍ روغتیایي خدماتو نو ګرځنده روغتیایي پاملرنو اړینو رواني ټولنیز ملاتړ او په نړۍ کې د مایندو مړینې تر ټولو لوړې کچې ته پکتو په یاد هیواد کې د حیاتي خدمتونو چمتو کولو لپاره په پام کې نیول سوې و. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د نوي ورځو لپاره د متحدو ایالاتو ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویل چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر چې لوڅو نړیوالو بنسټونو جوړ شوې شبکه ده هم په دې ورستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د امریکا د دولت لوري د مرستو د بشپړ بندولو امر په افغانستان کې د شاوخوا